رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنی خبرونه پیل سوی. زه کالیرانا نورستانیم. په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د تور لیست نه دی ایستل شوی. په پاکستان کې د بحري ځواکونو په نظامي تمریناتو کې د نړۍ 50 هیوادونه برخه لري او امریکا په ایران د سختو بندیزونو په لګولو ټینګار کوي.
سرتی کی تاسو واوریدل په خبرونو کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکی او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. افغان حکومت مسکو ته د طالبانو په سفر د امنیت شورا ته شکایت کړی دی.
شکایت نه کړی، مو فقط یادواری کړی.
مونږ په دې اړه شکایت نه لري کړی، بلکې یوازې مو یادونه کړی.
په کندهار د ارغستان او معروف ولسوالۍ ترمنځ نظامی عملیات شوی دی.
دوه ځای کمینوته نیول سوی وو چې پکښې هوایي ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې مرسته کړې ده.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي. خو اوس د دې مهال خبرونه عاشق الله رحیمزوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ملګرو ملتونو د تور لیست نه ایستل شوي نه وي، بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. وزارت وایي دا چې د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر استازي څنګه توانېدلی ول چې په مسکو کې په غونډه کې ګډون وکړي، دا موضوع یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې سره شریکه کړې ده. په دې هکله راپور لګورې صاحب هم دې خپرونه کې اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو د سیاسي ډلو او مدني ټولنې د استادو سره د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه سلا مشورې کړې دي. په غونډه کې د افغانستان د اساسي قانون پر سر د کمیسیون رئیس، د سترې محکمې رئیس او د لوی څارنوالۍ د ګډون سربیره د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او د هغوی استادو او د ټاکنو د څار ادارو استادو هم برخه درلوده. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د بهري ځواکونو په نظامی تمریناتو کې د نړۍ 50 هیوادونه برخه لري. دغه تمرینات د کراچۍ په بندري ښار کې پیل شوي دي او 5 به دوام وکړي. نظامی تمرینات چې د امن نوم ورکړ شوی دی، هدف یې د سمندري غلو، تورستانو او قاچاقبرانو پر ضد د همکارۍ زیاتول دي. امریکا، برتانیا او جاپان هم پکې برخه لري. پاکستان وایي په دې نظامی تمریناتو کې د ګډون دپاره ګڼ شمېر هیوادونو خپل بحري عسکر او کښتۍ ورلیږلي دي. پاکستان د 2001 کال را په دې خوا دغه تمرینات جوړوي، خو هیڅ کله یې هند ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د مزایلو د پروګرام د مخنیوي په خاطر باید په تهران سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه څرګندونې د ایران د نوي سپوږمکۍ لیږدونکي راکټ د ازمایلو په غبرګون کې کړې دي. پمپیو د پنجشنبه په شپه ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مزایل نوی ازموینه ښیي چې د ایران موافقه نشي کولای د تهران د مزایلو پروګرام ودروي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د جمعې په ورځ وویل چې ایرانیان به تر هغه مرګ پر امریکا نارو ته دوام ورکړي چې واشنگټن د ایران پر ضد له دښمنۍ ډکې پالیسۍ نه لاس نه وي اخیستی. په کشمیر کې په برف کوچونو او د ځمکې خویدنې په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 4 نور تری تم دي. ژغورونکو شپږ پولیس، 2 د اطفایي مامورین او 2 زندانیان د واورو نه راوویستل. هغوی د هندي کشمیر د بنهالی په سیمه کې د اور وژنې په یو ماموریت کې ول چې د واورو لاندې پټ شوی و. مصر د اخوان المسلمین د ډلې 3 غړي اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو د څار اداره وایي دغه کسان په زور وهلو ډبولو او شکنجي مجبور شوي ول چې په خپلو جرمونو اعتراف وکړي. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې د مصر حکومت د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړو ته خبر ورکړی و چې د عزیزانو مړي یې په مردخانۍ کې دي او ور دې شي یو دې سي. په دې کسانو دا تور و چې په 2014 کال کې د یو قاضي زوی وژلی و. روسیا د عرب لیگ نغواړي چې په دې لیک کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته د سر غړیتوب ورکړ شي. روسیا غواړي هر څومره زر چې امکان لري د جمهور رئیس اسد رژیم ته مشروعیت ورکړي. روسیا وایي دا کار به وکړی شي چې د سوریه سره مالی مرستې وشي او د جګړې نه وروسته پرې دغه هیواد چې سخت زیان ورته رسیدلی دی د سره ورغول شي. د عرب لیگ هیوادونو بله غونډه په ټونس کې کیږي. روسیا د مصر، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او عراق نه غواړي چې د مشرانو په دې غونډه کې دی بشار الاسد ته هم بلنه ورکړ شي. عراق او مصر په عرب لیگ کې د سوریې د غړیتوب سره خواخوږي ښودلې ده، خو سعودي عربستان او عربي متحده امارات وایي د غربي هیوادونو ډیپلوماتان د روسیې نه دا ډاډ غواړي چې په سوریه کې د ایران نظامی حضور مهار کړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا پوځ وایي په سومالیا کې په هوایي برید کې 15 کسان وژلي او ګمان کېږي چې د سخت دریځه ډلې غړي وي. په افریقا کې د امریکا پوځي قومندانۍ ویلي دي چې دغه هوایي بریدونه د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د شابیلې په سیمه کې شوي دي. د پوځ پیلامې کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونو وروسته تر هغه په سخت دریځه ډلو هوایي بریدونه وکړل چې د سومالیا د پوځ سره یې جګړه وکړله. پیلامې کې ویل شوي دي چې په دې بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د سیمی او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غاغ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنی خبرونه اوري. تاسو په خبرونه کې هم باوري چې افغان حکومت مسکو ته د طالبانو د پلاوی د یو شمیر غړو سفر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د پریکړو پر خلاف بللی دی او ملګرو ملتونو ته یو یاداخت هم سپارلی دی. پام وکړي په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال دی ریپورت ته.
افغان حکومت وایي مسکو ته د طالبانو په پلاوي کې داسې غړي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې په لیست کې نومونه شامل دي. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته یو یادونه هم سپارلې ده. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند هغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوندي افغان حکومت د دغې مسالې په اړه د امنیت شورا ته شکایت کړی دی.
شکایت نکردیم، ما فقط یادآوری کردیم.
مونږ په دې اړه شکایت نه کړی، بلکې یوازې مو یادونه کړې د دې لپاره چې دوی د ملګرو ملتونو تر محدودیت لاندې وو چې څنګه په دې توانېدلي چې سفر وکړي او طبیعتاً چیرته چې دوی اوسیږي او سفر کوي طبیعي ده چې د سفر پیل او هدف یې تر بندیزونو لاندې دي.
طبیعي است که اینا تحریم هستن.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو د 1999 میلادي کال وروسته لاغې چې طالبانو د ملګرو ملتونو په غوښتنه د القاعدې د ډلې مشر اسامه بن لادن سپارلو ته چمتو نه شو، د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګول چې پر افغانستان د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل وروسته د بندیزونه په 2001 کال کې د طالبانو په یو شمېر چارواکو او قوماندانانو باندې ولګول شو. په دغو بندیزونو کې د سفر محدودیتونه او په بانکونو کې په شتمنیو باندې محدودیتونه شامل دي. که څه هم مسکو ته د طالبانو د وی د لومړی سفر نو او په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر د مشر په مشرۍ د تیر میلادي کال د نوامبر په دوهمه نیمایي کې هم د طالبانو یو پلاوی روسیه او ازبکستان ته سفرونه کړی وو، خو افغان حکومت چې په مسکو کې د طالبانو له اساس سره د افغانستان د سیاسي ډلو د مشرانو د غونډې سره مخالفت ښودلې دا ځلې دا مسله راپورته کړې ده. د افغانستان د حقوقي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رجبر وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1998 پریکړه لیک څخه سرغړونه شوې ده. ښاغلی رجبر امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو چارواکو باندې لګیدلي بندیزونه د امنیت شورا د ټولو غړو په اتفاق سره لګول شوي وو.
منتهی که اینا را دعوت هم میکنن،
هغه حکومتونه چې دوی ته بلنه ورکوي هغوی مکلف دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې په پام کې ونیسي او ورته درناوی وکړي. په دې برخه کې زه باور لرم چې امنیت د شورا د پریکړې څخه یوه سرغړونه ترسره شوې ده او د امنیت د شورا پریکړې هم د ټولو خواوو په تایید شوې دي.
خود افغانستان چارو یو بل کارپو عبدالقیوم عارف وایي چې افغان حکومت د مسکو د غونډې په اړه یو کلک دریځ نیولی چې دای مناسب نه بولي.
د خلکو تګ په دې کې هیڅ نقص نه وینم، دا یو مثبت قدم ده. دا نږدېوالی راودي، خلک ټول جنګ نه خسته دي، سولې ته امیدوار دي او دا امیدواري کله عملي جنبه غوره کولی شي چې دوی سره مخامخ کښېني خبرې وکړي. دا صحیح ده چې دوی اجرایوي صلاحیت نه لري، دولت حق لري دا اعتراض وکړي. هغوی کومې پرېکړې او فیصله صلاحیت نه لري خو زمينه سازي کوي سي د خلکو ذهنیتونه روښانه وای سي مخالفینو ته چا خبره خبره روښانه او حقایق وته ویل شي زه فکر کوم چې دونه په جديت سره د ستار خو سره مخالفت لرل څنګه مناسبه زنه بولم
خغلی عارف وای چی دغه سي غونډي د افغانان ترمن د فاصلو په کمیدو کې ډیر مرسته کولای شي روسیا کې د مشتو افغانانو یو ټولنې د روان میلادي میاشتې په 15 شپږمه په مسکو کې د طالبانو د اساسو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو او مشرانو ترمنځ د یوې غونډې بندوبست کړی و چې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. د دې غونډې برخوالو پرېکړه کړې چې د مسکو د غونډې په دوام به بله غونډه په نږدې راتلونکي کې د قطر په پایتخت په دوحه کې جوړه کړي. افغان حکومت د مسکو غونډې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې غونډې پرېکړې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن څخه اوري. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې نن ماسپښین 2 بجې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. عزیز الله پوپل له کندهار نه رپورټ راکوي.
پیښه نن د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د جنوب ختیځ ارغسان او معروف ولسوالیو ترمنځ سیمه کې رامنځته شوې. معروف ولسوالۍ ته د نظامی عملیاتو په موخه پر لار نظامی کاروان له پرون ورځې راهیسې د وسلوالو د بریدونو له کبله د وام درې په خوله کې بند پاته وو. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د وام درې په نظامی عملیاتو کې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه یا سپر درې قطعه او د قاطع ماموریت هوایي قواوې هم برخه لري. د پدی اړه داسې ویل
چې دا د ارغسان او معروف ګډه سوله دوام درې په صحه کې وسلوال مخالفین ورته کمین نیولی وو. دوه ځای کمین ورته نیول شوی وو چې پکې هوایي ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې مرسته کړې ده. ګډ کاروان یادې ولسوالۍ ته په لاره وو چې وسلوال مخالفینو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښته. خوشبختانه چې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
د وام دره د ارغسان او معروف ولسوالیو ترمنځ لوی لار نشلی چې د امنیتي قواو لپاره تر ټولو پیچلې او خطرناک لار بلل کیږي. پر یاد لار باندې د کندهار او زابل د سرحدي ولسوالیو د اکمالاتو ترڅنګ ولسی خلک هم خپلې اړتیاوې پوره کوي. د کندهار په جنوب ختیځ 130 کیلومتري کې د ارغسان او معروف ولسوالۍ له تیرو څلور میاشتو راهیسې زیاتې ناامنه بلل کیږي. په معروف ولسوالۍ کې 13 میاشت د پوځ بي نظامی هليكوپټر سکوت وکړ او 2 ځله پکشي افغان سرتیرو ته د وسلوارو د بریدونو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله واوښتل. وسلوارو طالبانو هم په یو بیان کې د وام درې په سیمه کې د جګړې تایید کړي او وایي چې په وام سیمه کې د افغان ګډو قواو پر سرتیرو د بریدونو په ترڅ کې سلور نظامی وسایط تخریب کړي او ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کویټې د ملکی روغتون سرپرست ډاکټر محمد سلیم ابرو او د کویټې د پولیسو جراح ډاکټر عائشه فیض د پنځمې پورز یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پوسټ مارټم یا د جسد د معاینې په وخت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی ارمان لونی په بدن د تشدد هیڅ قسم نخې نه دي تصدیق شوی. د پی ټی ایم غړی او مدافع وکیل صادق خان علیزی د امریکا غږ ته یوې امریکی کې وویل چې پولیسو او نورو ادارو له پیل څخه هڅه کوي چې وخی ارمان په خپل طبیعي مرګ مړ شوی.
دا خبری کانفرنس چې وسو په دې کانفرنس کې کم داسې دا لومړی رپورت دی کله دې ورسته رپورت به دې ورسته راځي کله ډیر هغه لومړی او ابتدایي رپورت
چې کوم خبری کانفرنس نن سوي وي په دې کې سلیم ابړو چې کوم ایم ایس دی د کوټي د سنډمن هسپتال او د سره عائشہ چا سي دا پوسټ مارټم کړی وي. اصل کې دا خړومبای رپورت نه دی. خړومبای رپورت خو د سي کوم ورځ واقعیا وسی او مریض کوي یا څوک مړ وي سي هسپتال ته یوسي په هغه وخت باندې د سي دی ایم ایل سی ورته میډیکل لیګل سرټیفیکیټ ته جاری کړي په هغه کې ټول تفصیل لیکل کړي چې یار یو مریض راوستل سوی د پر جسم باندې دا زخمات ول د زخمات وجه آیا اکسیډنټ وا یا دی ول سوی وی کول سوی وی په چاړه په لرګي په ډبره په توپک هر څه سی زخم لچش کا سوی هغه په کې لیکل کړي او د مریض نوم چا راوستي داغه نوم او پر سور ټایم باندې راوستي د په باډي په اگزامینیشن کې څومره وخت ول کېدی دا خو هغه اول فرست ریپورت هغه اول نه هسپتال ورکې چې دلته لور لای بورکاوي خو له بعد مرغه دلته خدای سي پېښه وي چې موږ جوړي دوی خو ارمان نوم لیا ان نون پرسنې لیکلی وی لکه ټول خلګو ناری والی زده نوم د ابراهیم د نوم دی د ولدیت ور شولې وی ارمان د تخلص دی نو هغه ريجستر کته کله وګوري ته ایران سي زده نوم لیا غلط پکست بیا هغه خو اس کاروای ونه کپل ور لیک دا ونه سو بیا له مجبورۍ بیا موږ پوسټ مارټم یعنی پوسټ مارټم سي د میډیکل جورسپروډنس کیای ودی ته د مرګ وجه معلومول اوس دوی د دوی درې ورځې تری کی او د دوی نن سي کم خبري کانفرنس وی پاغه کی اغه هم پر دی وی ټول مش په دې تمه اوسې دی به وسه وجه راوښی د مرګ وجه سوا خدا کس وول سیار مش دا پوره تفصیلی د جسم اغه کې د سلیم اوړو دا خبره کوله الانکه دا کړی مې پوسټ مارټم دا ایشی کړی دی او خود دا کوشش وکي سیار پر د باندې استخمات نه ولدی د فریق قسم ژغې دی خو ایشی باندې پښتنه یو جرنالیست وکا سی استاسو ریپورت معنا دا د سی ای اب تاسو دا ویل غواړي سی پر د باندې ایس قسم یو تشدد نه دی سوی نو د دې په جواب کې د دا بړو د خبرو ټولو خبرو نه پیوکا دی ولنه موږ داس کې نه وایي پر د باندې کې سم تشدد نه دی سوی د د پسر په هغه کې په یو رګ سي د یغه بندې وینې کلاټ دا نو نور دا نه پروژه ده نو هغه زموږ اسي سي بل ډاکټران سره په خپل رابطه سوی ده سی هغه بغیر انجری یا سی چا څوک زخمی کړي نه هغه وینې کلاټ کړي نه نو دا ریپورت بیا دوی اوس بل یو دا ای سی ار دی به دا اوس ټول سیمپلز نور بیا اخستې دي د زړه د دماغ او د کم کم ځای بیا به دوی لږی لاور ته اف اس ال ورته فورنزیک ساينس لیبراتوري سی په لاور کې دا او هغه وی هم د پولیسو پر هغه باندې زیات اعتماد نه کوي په کوټ کې هغه دومره خاص غم نه لري د لیبراتوري ډیر غلط ریپورټو په والا بدنام هم ده نو نو دوی ډیر وزنداوي دا ولنه ریپورت خو نه دی نو دا خو دوی زند پکې اچي او دا غواړي چې د خلکو خشم کم سي بیا به د خپل مرزي ریپورت بیا جاری کړي
او داسې امکانات ستا کدی د پدا ریپورت کې څه مداخله وکي یا خپل د ځان یو ریپورت پکې واچي ځینې نقطې پکې پټې کی نو داسې قانوني لارې چارې ستا چې بیا د عدالت د طرفه یا د محکمې د طرفه یو حکم ورسي چې دغه ریپورت خپور کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلان په دې اړه یو کوم پلان یا ستراتیژي ورته جوړه کړی ده کنه
پېښه دا ده لکه هر وخت سی یو پېښه کوي او پېښم سی دومره اساسه پېښه وي سی د یو سړي ژوند پکې زی نو اولنۍ کار سی د قانونن دا دی سی درخواست ورکړل کوي او مقدمه درج کوي 15 ورځې وسوي نن ورځې پوری خو د ارمان شهید سی د تر اوسه پوری د دمو مقدمه لاندې درج نو د دمو مقدمه نه درج کولو تر شا ته وسو ګورې سړي شهید کوي داغه 15 چ شمدید گواهان دي 15 ورځې کوي او تاسو ته پاته د سیاغه ای اس پی ات او رمان هغه اوسه پوری پر خپل چوکۍ ناستې نه دی تله د نه د انکوایری روانه ده او نه پر هغه درخواست باندې قانونن یو درخواست کلم تانی کې ورکړل سي نو هغه رښتیا دی که درواغ دی دا معلومول دی سي چو کار نه دی سي چو به دا درخواست راخړي او اف آی آر به کاټي او دا نور کارونه ټول سیاره سي گواهان سي میډیکل ریپورت سي دا خبره اس پر کم کس باندې الزام دی دا صحیح دی صحیح نه دی دا تفتیش معاملات دي نو تر اوسه خو لاګر لسره اف آی آر نه دی کاټ درمان لوني نن شپږ ورځې وسوي او نن ورځ موږ هغه سکم د ضلع مستر دی د پولیس هغه تم درخواست ورکړي نو یو خو د دوی دا رویه لدی ځای ښکاره ده چې څومره دوی فریق دي نو پولیس هغه کس لا معطل نه دی که دوی مقدمه درج کړي زموږ اف آی آر واخلي او یا کې نه واخلي موږ به ظاهر د بیا زو عدالت ته
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غاک آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن څخه اوري. د امریکا سنا د ترامپ ادارې ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې د جمال خاشقجي د قتل د عملینو په اړه ځواب وي، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا هغوی به په دې ټاکلي وخت ځواب ورکړی شي او کنه. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالي سندي په دې راپور کې واورئ.
دا رپورټونه له مخې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو او د هغه د بدن د ټوټه ټوټه کولو پیښه سلور میاشتې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وشوا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې انکار کړی چې آیا باور لري د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وژلو په اړه د مخه خبر درلود. ټرمپ د مخه ویلي دي چې هغه ښایي دا کار کړی وي، ښایي کړی نه وي. هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دواړو په وار وار ویلي دي چې امریکا له سعودي عربستان سره ځانګړی اړیکې لري. متحده ایالاتو د خاشقجي تر وژلو وروسته د سعودي عربستان په ولسو چارواکو بندیزونه لګولي دي، خو پر ولیعهد یې نه دي لګولي چې په دغه پیښه کې لاس لرل نه مني. دا سنه د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکی مشر باب کارکر او د دې هیئت لوړ پوړی دیموکرات سناتور پک د سنه د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکی مشر باب کارکر او د دې هیئت لوړ پوړی سن پک او د دې هیئت لوړ پوړی سن پک دا سنه د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکی مشر باب کارکر او د دې هیئت لوړ پوړی دیموکرات سناتور باب مینینډز د اکتوبر په میاشت کې د ګلوبل میگنیتسکی په نامه د حساب ورکولو قانون ته مراجعه وکړه چې د جمعې په ورځ یې وروستۍ نیټه وه. د امریکا د بشري حقونو دغه قانون جمهور رئیس ته د څلورو میاشتو وخت ورکوي چې پر هر هغه خارجي تبعه بندیزونه ولګوي چې د هغه په اند د خاشقجي په ورک کولو کې یې یا مرسته کړې وي او یا یې پکې لاس درلودلی وي. کارکر ویلي دي باور لري چې د سعودي ولیعهد د دغه وحشیانه قتل امر او څارنه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو له ویلو ډډه وکړه چې آیا د ټرمپ اداره به د قانون رعایت کړي.
موږ به له کانګرس سره خپلو مشورو ته دوام ورکړو او په اړه به کار وکړو، سو هغه کسان حساب ورکړي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤلیت پر غاړه لري.
دا بشری حقوقو ډلې او د ژورنالیستانو دا خوندیتوب کمیټه له سپینې ماڼۍ غواړي چې سعودي عربستان ته د یو قوي پیغام لیږلو لپاره د خاشقجي د قتل د حساب ورکول غوښتنه وکړي او د پیښې معلومات له خلکو سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د تخار په ولایت کې بزګران وای یو وټی چې د درمل په جوړولو کې تری کار اخیستل کیږي دوری کېدو د خطر سره مخ ده. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال ګل رحیم نیازمن پراپور کې اوري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د چین د سینجیان په ولایت کې چې تاریخي نومي ختیځ ترکستان دی، لسو میلیون نه زیات د غور مسلمانان آباد دي. دا ولایت په چین کې د مسلمانانو تر ټولو پر نفوذه ولایت ګڼل کیږي. د چین چارواکي له غوري مسلمانانو سره له ډېر ظلم او جبر نه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون د یو تازه رپورټ لمخې دا وخت یو میلیون نه زیات ایغوري مسلمانان په جبري توګه په شاقه کمپونو کې پراته دي. بیجنګ په رسمي ډول دغه شاقه کمپونه د توقیفي مرکزونو په نوم یادوي او دا د لوړاندې کوي چې له سره د ایغوریانو د دویم ځلي تعلیم په خاطر جوړ شوي دي. د چین د کمونیست رژیم مشران په شاقه کمپونه کې د غوري خزو او سړو د شکنجه کولو وهلو او ربړولو رپورټونه هم نه مانی او دا دعوه کوي چې د هیچا پر بشري حقوقو تیری نه کیږي. خو کوم رپورټونه چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په دې ارتباط رسیدلي ښیي چې په پراخه پیمانه د سینجیان ولایت په شاقه کمپونه کې قیدیان او قیدیانې په بې رحمۍ سره شکنجه کیږي. په دې جمله کې د میرمن مهرګل ترسن په نامه وی ځواني یغورې مسلمانې دردونکې قصه په زړه پورې ښکاری. هغه د دریو اولادونو مور ده او د سینجیان ولایت مرکز اورمچې کې په یو شاقه کم کې اچول شوې وه. نوموړې په مصر کې اوسېدله او اورمچې کې د خپل مور او پلار سره د ملاقات لپاره تللې وه. کله چې هوایي میدان ته ورسېده سمدستي پولیسو ونیوله، له ماشومانو نه په زور بیل کړه، په موټر کې واچوله. سمو د مخکې به دې شر له قید نه آزاد شو چې بیرته به اورمچی ته راځي او د پولیس پوښتنو ته به ځوابونه وایي. خو هغې له بیرته تګ نه صرف نظر وکړ او اوس د امریکا د ورجینیا ایالت د فیرفیکس په کاونټۍ یا ولسوالۍ کې اوسیږي. هغې د امریکا غږ خبریالې سبا شاهان ته خپله قصه داسې بیان کړه.
ما بالکل فکر نکاوه چې زه به امریکا ته راسم. فکر می کاوه که زه مصر ته ورسیږم نو لږ تر لږه هلته خو به په امن کې سمه.
مهرګل چې د سینجیان د یغوریانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې وه، لومړی دا ارمان په زړه کې و چې د تلویزیون خبریاله شي، خو بیا وروسته د چین د یو صادراتي شرکت لخوا مقرره شوه او له همدې امله ورته چارواکو اجازه ورکړه چې اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړي او د چین مصنوعات او صادرات عام کړي. هغې د قاهرې په پوهنتون کې ځان شامل کړ او له یو مصري ځوان سره واده وکړ. په یو ځلې درې ماشومان وزګول. نوموړې د خپلو نیولو قصه داسې بیان کړه:
زه د اورمچی په هوایي ډګر کې وم چې له خپلو درو اولادونو څخه یې په زور جلا کړم. په خوله یې راته ټیپ ولګاوه او پر سر مې یو درون بیک یا بکس کښېښوده. لاسونه یې راته زولانه کړه او بیا یې په موټر کې د بند ځای ته یوړم.
ملګري ملتونه وایي چې د چین کمونیست مشران د یغور مسلمانان په زور او جبر مجبورۍ چې د اسلام دین پرېږدي، او چینایانو دا ګمان کوو چې زه د کوم خارجي هیواد جاسوس یم، ځکه یې ډېره سخته شکنجه کړم.
د توقیف او اسارت په دوران کې یې ډېره شکنجه کړلمه. چیغې مې وهلې چې یا الله، هغوی زما په دې غږ نه پوهېدل چې زه څه وایم.
د شکنجې او توقیف په دوران کې نه یوازې دا چې جسماني شکنجې راکولې، په فکري او ذهني توګه هم زه ډېره ربړولې ما. هغوی غوښتل چې دین پرېږدم. نوموړی وایي دا ویره به تل ورسره په زړه کې واچ که زه دلته مړه شم نو د درېو ماشومانو به مې څه سرنوشت او څه به په تیریږي. یوه لوري په روغتون کې بستر شوی وه او زوی رالوېدلی او سر یې مات شوی و. مهرګل د مصر د سفارت د ډېرو کوششونو نه وروسته خوشی شوه او چینایانو فکر کاوه که په توقیف کې مړه شي د مصر د حکومت سره به غټ ډیپلوماتیکي جنجال رامنځته شي، ځکه چې هغې په عین وخت کې د مصر تابعیت هم درلوده. مهرګل څه موده مخکې د امریکا د کانګرس د غړو سره ملاقات وکړ او خپله دردونکې قصې ورته بیان کړله. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او اوس هم د خبرونو لنډیز درته دراوروم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ایستل شوي نه وي، بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. دغه وزارت وایي دا چې د وسله والو طالبانو د قطر دفتر استازي څنګه توانېدلي چې په مسکو غونډه کې ګډون وکړي، دغه موضوع یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې سره شریکه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي چې وسله وال طالبان لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تروریستي ډلې په توګه جندل کیږي چې لمخي بهرنوی هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. افغان چارواکي دا سرګندونی پر داسې محل کوي چې تیرونی په مسکو کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او طالب استازو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو د سیاسي ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره د افغانستان د ټاکنو د قانون د تعدیل په اړه سلام مشورې کړې دي. په غونډه کې د افغانستان د اساسي قانون پر سر د کمیسیون رئیس، د سترې محکمې رئیس او د لوی څارنوال د ګډون سربیره د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او د هغوی استازو او د ټاکنو د سار ادارو یو استازو هم برخه لرله. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کاندیدانو سیاسي ګوندونو او د ټاکنو اړوند مدني بنسټونو له استازو جوړه تخنیکی کمیټه به په دوه ورځو کې د ټاکنو د قانون مسوده له هر اړخیزو بحثونو وروسته نهایی کړي. په پاکستان کې د بحري ځواکونو په نظامي تمریناتو کې د نړۍ 15 هیوادونه برخه اخلي. دغه تمرینات د کراچۍ په بندري ښار کې پیل شول او 15 به دوام ولري. دغه نظامي تمرینات چې د امن نوم ورکړ شوی، هدف یې د سمندري غلو، تروریستانو او قاچاقبرانو پر ضد د همکاري زیاتول دي. امریکا، بریتانیا او جاپان هم پکې برخه لري. پاکستان وایي چې په دې نظامي تمریناتو کې د ګډون لپاره ګڼ شمېر هیوادونو خپل بحري اسکار او کښتۍ لیږلې دي. پاکستان د 2018 کال را په دې خوا دغه تمرینات جوړوي، خو هیڅکله یې هند ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. امریکا پر ایران د سختو بندیزونو په لګولو ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د مزایلو د پروګرام د مخنیوي په خاطر باید پر تهران سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه څرګندونې د ایران د نوي سپوږمکۍ لیږدونکي راکټ د ازمویلو په غبرګون کې کړي. ښاغلی پمپیو د پنجشنبې په شپه ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې د ایران اسلامي جمهوریت د مزایلو نوی ازموینه ښیي چې د ایران موافقه نشي کولی د تهران د مزایلو پروګرام